احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدرېخه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یوې کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سرې نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي. د مچولاوي ساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویسا ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري 2 فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پروسی شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی، له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوټیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړ او ویې ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې
تاکښ مو مینه مې ته پوښتنه ده چې را سم ریپس مونږ لري خسر په کور کې را سره
پوس په ودی نه دی دا سې مان مې دې تاس.
د ملګرو ملتوی وی ادارې په افغانستان کې لوشه په تیرو شاوخوا 25 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیولې، د شزینه حقونو د فعال نظیفې حق پال نظر اخیسته.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د بی مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان له بسیار قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطۍ بسیار ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکي فرشته وایي د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه خو بېرته ناامیده کور ته ستنه سوې ده.
تاکشن مومن عامه چې په وجه د تجه را سم ریپس منوري خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لا کاله لګي بو دې مټه تلا سر کړي دې مټه تلا سر کړي برته د غي نامي اندرالو الله کې تاکشن مومن عامه دې د وجه خوستګ کې دا غي منم کاف زیلرم دا بل دې چې نه لرم ته سم نیول زې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری و مجاړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناش دی
ما زون بغن خراب دی والا مرد ما ودق ایتمان دن نبی مبارک دا ما سام تلا مرد راولی سپران جن دریا وار شاڑ پر دان راقی کنی دریا وار دا مزکان دا وام بکم ما نی راقی کی ای رورک دا اسمان دی ماوی پر زق مرس تم سری دا ایتمان ممرش دان دا سکم چی دا بل کالی رات والا وم رور دا بل چای رات والا مزاق چای پرون کب ما گر دا بازار نی قوسی ما دی قرآن کب پس پوس پو ودی نی بی دسوی امان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره یې په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د ډبلیکپي د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. ډبلیکپي پر خپلو فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغېزې ارزوي. په افغانستان کې د ډبلیکپي د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته دي د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ یعنې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منه کړې. په ځواب کې یوناما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نورې ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې سارې قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یوناما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15 د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترین دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل دا دی او په څنګه کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي معنا دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان او خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري اغیز به ډیر ژور وي، ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځې ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څو کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی ساختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13-19 میاشتو کې تر یو حده پورې لیولتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړه د قندهار د ډلې څخه ده او څنګه کې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوه دی. د افغانستان جنو پیژندل شوی څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپلو ځینو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وژل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خواشینی ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. خوارزمی